دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2022 کال د فبروري 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت په پاکستان کې د یو خبريال نیونه او احتجاج په کوټه کې د شاروالي څنګه د کارکونکو شکایتونه او په بلدیتي انتخاباتو کې د بریالي سو نمائندانو پر واک اختیار سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوړ سي چې منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره سند سملای مخته د پی ټی ایم پرلار جاری ده. په هغ کې د پولیس چرخی زندان د یو پخوانی مشر خلاف د جنگی جرمونو عدالتي مقدمه پیل شو او د ایران اټمی لوزنامې لپاره په خبرو کې ښکېل خنوای موافقې ته نږدې شوې دي. د خبرونو تفصیل د علي وزیر او نور ملګرو د خوشی کولو لپاره د سند اسمبلی مخه تا د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاج پر لاتنن په 15 مورز هم دوام لري. پرون پر لاته د وینا په وخت د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل دا د منلو وړ نه ده چې د خلکو په وجنه تورن کسان دي آزاد خو امن غوښتون کې دي په زندانونو کې وي.
روانور احسان لسان سړی وژلی دی هغه آزاد کړ په هغه ریاست ډېر مهربان دی خو هغه علي وزیر چې امن غواړي هغه به فجر کړی.
منظور پښتین د سند له حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د علي وزیر او ملګرو پر ضد یې مقدمه خاتمه او له زندانه یې خوشی کړي. خو د سند حکومت ویاد مرتضی وها پرون په خپل ټوئیټر پاڼه به لیکلي چې په علي وزیر عدالتي مقدمه روانه ده او صوبایي حکومت یې د خوشی کولو اختیار نه لري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د 2000 کال دسمبر میاشت کې نیول شوی و چې دا مهال د کراچۍ په زندان کې دی. په هغه تور دی چې په 2019 کال کې په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې پر مهال د ریاست خلاف وینا کړي وو خو هغه دا تور ردوي. اسلام آباد های کورټ د فیصل واوډا هغه درخواست رد کړی چې نوموړي د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا د ټول عمر لپاره د نه اهل ګرځولو د فیصلې پر ضد ورکړی وو. عدالت پرون ناوخته خپل فیصله واوروله چې پکې یې ویلي فیصل واوډا د غبرګ شهریت په اړه انتخاباتي کمیشن ته سم معلومات نه دي ورکړي نو ځکه د یاد کمیشن فیصله پر ځای ده. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سینټ په هغه څوکۍ د ټاکنو اعلان کړی چې د فیصل واوډا د نه اهل کېدو له کبله خالی شوې ده. کمیشن د فروری په 14 په بیان کې ویلي چې په دې سوکې به د مارچ په 9 انتخابات کیږي. فیصل واوډا د واکمن تحریک انصاف ګوند نومان په توګه د سینټ غړی ټاکل شوی و چې انتخاباتي کمیشن د فروری په 9 د غبرګ شهریت په اړه د 2013 کال د عام انتخاباتو لپاره د ناسمې تصدیق نامې جمع کولو په اساس نه اهل ګرځولې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون په د نیدرلند په هیګ ښار کې د کابل د زندان د یو پخوانی افغان کماندان پر ضد د مبینه جنگی جرمونو عدالتي مقدمه پیل شوه. د دغه شپږ او یا کلن مشکوک تن پیژندګلوي د عبدل ری په نوم شوی او په د باندې تور دی چې له 1903 یم نه د 90 کال پورې د کمیونیستي رژیم پر مهال د پولی چرخی مشر پاتې شوی او په دغه موده کې د رژیم مخالفینو پر ضد جنگی جرمونه کړی دي. په مبینه توګه د تن ځینې بندیان بغیر له عدالتي مقدمه په زندان کې ساتل شکنجه کول او ځینې یې وژلې دي. دا مشکوک تن وایي په نوم کې یې د تیروتنې له وجې په د مقدمه جوړه شوې ده. په دې جرمونو کې عبدل تا تر 60 کلونو پورې د قید سزا کېدای شي. فرانس وایل نړیوالو قوتونو سره د ایران د 2015 کال اټمي لوزنامه پر اتلونکو سوبرازو کې شغورل کېدې شي او دا اوس په تهران پورې اړه لري چې خپل سیاسي انتخاب وکړي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر پرون پارلیمان ته ویل چې موږ اوس د دې معاملې سر ته رسیدلی یو او په حال کې دوه کې به یې ونه نه بلکې ورځي ولګي. بلخوا د ایران مشر مرکچی علي باقری کنی د دې په جواب کې د خپل ټوئیټر لارې په غربي قوتونو غږ کړي چې حقیقت پسند ووسی او د تیرو سلورو کلونو نه سبق اخیستو ته توجه وکړي. دا را د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس هم ویلي چې د 2015 کال تهران اټمي لوزنامې غورن لپاره د ایران سره غیر مستقیم خبرو اترو اخیری پړاوونو ته داخل شویو. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان سپر لیگ د شلوري ز کرکټ په سیالیو کې با نن په خبر زلمی له اسلام آباد یونایټډ سره سیالي کوي. دا لوبه به د پاکستان په وخت د ماسپخین په یوه نیمه بجه د لاهور په قذافی سټیډیم کې پیلېږي. په دې سیالیو کې پرون ملتان سلطانز کراچۍ کینګز لوبډلې ته په اوو وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان سپر لیگ د اووم پړاو په دې روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي چې پای لوبه به د فروری په وشتمه کېږي. د خبرونو پای
خبرنه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د علي وزیر د خوشکو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن په پنځم ورځ هم په کراچۍ کې روان دی. تیر ورځ دې پرلت د علي وزیر مور پیغام واورول سو چې هغه ویل علي وزیر د پښتون د حقونو لپاره بندي شوی دی. اخوا د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ښاروالۍ کارکونکو د تنخواو نه ترلاسه کولو پر ضد سړکونو ته راوتلي او احتجاج پیل کړی دی.
ډېر مشکله دی چې د دې مشکله د واجه موږ موبایلونه بند کړي دي، موږ ټیکانې بدلې کړي دي، موږ دروازه وټه کیږي کښنیانو راسته وشتي وګورو ودار والا خو نه دی ولا.
د ټول ورځې لپاره روزګار روسته اوس هم په ځینو کلو کې ځوانان په ماشامي کې راغونډیږي او سندرې زمزمه کوي. پر دې سربېره د مشال رادیو پروان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماشام تر شپږ بجو نه وایز د رادیو بلکې د انټرنیټ لاله موریدلای سي. پر انټرنیټ زموږ پته د www.mashalradio.com. پر دې سربېره کې چیرې تاسو سمارټ موبایل فون لري نو خپل موبایل ټلیفون ته ل اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه د مشال رادیو په نوم باندې اپلیکیشن په وړیا ډول ډاونلوډ کړئ. د دغه اپ نوم موږ داسې لیکو MASHALRADIO. اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو بندي غړو د خوشکو لپاره د ستا سملي مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن هم روان دی. دا پرلت د فبروري له 13 پیل شوی او ګډونوالو د سند له حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر او ملګرو پر ضد جوړ کړل شوی مقدمه د بیرته واخلي. خو د سند حکومت بیا ویلي چې پر نوموړي عدالتي مقدمه روانه ده او سبای حکومت د خوشکو اختیار نه لري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پر استازی علي وزیر تور دی چې په 2019 او 2020 کلونو کې په کراچۍ کې د ریاست خلاف ویناوي کړي دي، خو هغه پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندیغړو د خوشي کولو او پسند صبح کې د هغوی په ضد جوړې مقدمه بیرته اخیستلو لپاره د سند اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت دوام لري. په دې پرلت کې ناس خلک د خپلو غوښتنو لپاره نارې وهي او د پی ټی ایم ملي سندري هم ویل کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ دا احتجاجي پرلت چې د پروري د 13 راهسې روان دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین چې هر ورځ دغه احتجاجي پرلت ته ماسخوتن وینا کوي، بیګا د پروري په شپاړه سما په خپل وینا کې وویل
روان ور احسان لسان سړی وژنې دي هغه آزاد کړ په هغه ریاست ډېر مهربان دی، خو هغه علي وزیر چې امن غواړي هغه به په جیل کې دی. د پی ټی پی سره د مذاکراتو خبره کوي خو د پی ټی ایم سره د جنگ خبره کوي. د ټی ایل پی
منظور پښتین زیاته کړه چې پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد د جنگ په نوم د پښتنو په وسایلو قبضه شوی.
نن دلته نه واخلا تر خبره پورې ساده وطن خواندې مانډې ژاړي هیڅ اثر نه لري. په دنیا کې تر ټولو قیمتي ونه چلغزه ده او سوت وزیرستان د چلغزې تر ټولو لوی ځنګل دی، په هغه قبضه وکړله. د سواد په زمردو او اوس وختونو کې په سیاحي مقامات باندې قبضه وشوي. په در ادم خیل کې
د کویلې د قانونو په میاش میاش په لکونو لس لس لکه پنځلس پنځلس لکه په یو یو کان پاتې اخیستې شوې. په سماولنګ کې په دوکیو په هارنایي کې چې کوم هلته کویله وه په یو ټن باندې به اوو اوو ادارو د دوی نه پاتې اخیستې.
منظور پښتین یو ځل بیا په سن حکومت او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری غږ وکړو چې علي وزیر په ضد جوړې مقدمې دې بیرته واخلي او هغه رول دې ولوبوي کوم چې په کراچۍ کې د مریم نواز او د هغې خاوند کیپټن صفدر په ضد د کال 2006 د اکتوبر په 19 د پولیسو د مقدمې وروستو پیپلز ګوند لوبولی وو. د سنې اسمبلۍ مخې ته دغه احتجاجي پرلت ته د پروړې په 14 د علي وزیر د مور د وینا یو پیغام هم خلکو ته واورولی شو. د علي وزیر مور په پښتنو غږ وکړو چې کراچۍ کې احتجاجي پرلت ته دوام او مرسته ورکړي. د فروری په 14 د سن اسمبلۍ مخې ته روان د پښتون ژغورني غورځنګ دغه پرلت ته د سیاسي ګوندونو د ښار د بیلابیلو سیمو څخه د خلکو د راتګ لړۍ هم روانه وه. د عوامي نېشنل ګوند په ګڼ شمېر کې غړي د ګوند د سن جنرل سیکرټري یونس بونیری په مشرۍ کې احتجاجي پرلت کې ګډون وکړو او د سن له حکومت یې غوښتل چې د پی ټی ایم غوښتنې دې زر تر زره پوره کړي. یونس بونیری مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چنن علی وزیر خان چې د قومي اسمبلی ممبر دی تیرو ډیر وخت نه د کراچۍ په سنټر جیل کې بند دی. مختلف ایف آئی آر پی کیږي. هغه داسې یو ډیمانډ نه دی کړی, داسې یو خبره نه ده کړې چې هغه د پاکستان د آئین خلاف وي, د ریاست خلاف وي. هغه په دې ریاست په چوکاټ کې دننه د خپل محکوم قوم دپاره که هغه د خپلو حقوقو خبره کوي, زما په خیال دا دومره غټ جرم نه دی. مونږه پښتون تاپوس موومنټ چې کم ځای هم در نه کوي, د خپلو مظلوم قوم دپاره کوم آواز اوچتوي, مونږ به دا هغو ملګرتیا کوو, د هغو ملاتړ به کوو.
بلخوا د سن حکومت تر وسه د پی ټی ایم د احتجاجي پلت پاړه سندي ویلي. خو د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د پروري پشپاړه سما په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې علي وزیر په یو ایف آئی آر کې ضمانت ورکړی شوی, په داسې حال کې چې بل ایف آئی آر هم شته تر وسه په کې ضمانت نه دی شوی. نو دا د سن حکومت کار نه دی چې نیولې شوی او چالان شوی کس خوشی کړي. نیاز علي, مشال ریډیو, کراچۍ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري, خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ, مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ, له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ, په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی, د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي. زموږ غل مشال رادیو څخوري او زو د اسلام آباد پر لور. پرم په اسلام آباد کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے یو صحافي او د خبری ادارې مالک محسن بیگ نیولې دي. یادې ادارې ویلي دا گرفتاری د وفاقي وزیر مراد سید پر شکایت کړي چې پکې نوموړي تور پورې کړي چې محسن بیگ د فروری پر 10 پر یو ټی وی چینل د هغه په اړه سپکې خبرې کړي او پر هغه بے بنیاد الزامونه لګولي چې ورسره د هغه شهرت ته زیان رسیدلې دي. بلخوا محسن بیگ له نیول کېدو وړاندې دغه تورونه رد کړي ول. اخوا سیاسي ګوندونو او خبریالانو د هغه د نیولو غندنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د یوې پاکستانی نیوز ایجنسی مالک او صحافی محسن بیگ په گرفتاری سیاسی ډول مخالفت کړی. محسن بیگ د آنلاین په نوم د خبرونو د ایجنسی مالک دی او وخت په وخت په ټی وی چینلونو د تجزیه کار په حیثیت خپل رایه هم ورکوي. محسن بیگ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پولیسو ته په درې ورځې جسمانی ریمانډ ورکړی چې لا هم د هغوی په حراست کې دی. د فروری په 14 سهار د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای محسن بیگ د کوره نیولې. د دغه ادارې سره د محسن بیگ په ضد د وفاقي وزیر مراد سعید لخوا یو قانوني رپورټ درج شوی چې پکې د پاکستان الکترونیک کرائمز ایکټ ځینې مادې هم درج کړې وي او پکې ویلي محسن بیگ د فروری په 14 په یو ټی وی پروګرام کې د ده مانه مراد سعید په ذات ځینې غلطې خبرې چې غیر اخلاقي وي کړې دي او هغه هم په بې بنیاده الزامونو باندې. هم د فروری په 14 سهار 9 بجې مراد سعید د اف ای ای سره رپورټ درج کړی ولې د محسن بیگ په کور د دغه ادارې چاپه هم 9:30 بجې لګېدلې وه. محسن بیگ د گرفتاری وروسته چې عدالت ته وړاندې شو نو هم هغه ځای کې د میډیا سره ځینې خبرې کړې وي او تورې ولګاو. د ده گرفتاری د وزیر اعظم په وینا شوی دی. وای د عمران خان په وینا په ما باندې ډیر زیات تشدد کړی. د پولیسو په حراست کې وم، د هغوی په حراست کې هم نه وم. د هغوی نه مراد اف ای ای تحقیقاتي اداره ده. د محسن بیگ د گرفتاری نو وروسته محسن بیگ ویلي کله چې د کور ته په ساده جامو کې تنان ورلل د محسوس کړه چې ګنې دا څوک عام خلک دي او ممکنه ده د ته زیان ورسوي نو ځکه هم مزاحمت کړو. په دغه وخت چې محسن بیگ گرفتاره کېدو ځینې ویډیوګانې هم په سوشل میډیا خورې شوې دي. محسن بیگ تورې جامې چولې، په لاس کې ورسره تمانچه ده. دوه تنانو دې د لاسه نیولې او د کوره بهر روان کړي. محسن بیگ او د دغه تنانو په منځ کې ځینې خبرې هم کیږي خو چې محسن بیگ د کور نه داسې او څو قدمه د ادارې د تنانو سر په حراست کې مزل وکړي، تمانچه د یو تن په سر په تیزه سره ووهي چې هغه تن په ځمکه کینی. ځینې تصویرانو کې هم ښکاري محسن بیگ تمانچه په لاس کې اوچته نیولې ده او داسې جګینی یو څوک او یا کوم ځای په شیش کړی وي. په دغه دوران د محسن بیگ زوی حمزه بیگ هم موجود و خو هغه هم د محسن بیگ د نیولو نه وروسته د ورځې په پای کې گرفتار شوی. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري د فروری په 14 په یو ډیجی ټی وی چینل د محسن بیگ د گرفتاری په یو سوال دا ځواب ورکړی. دی وای که تاسو په ټی وی یو تن ته کنځلې وکړي او غلطې خبرې وکړي نو هغه به څه کوي؟ ویشتلې خو یې نشي، هغه خو پرچه کړې ده. مراد سعید خپل قانوني اختیار استعمال کړی دی. د محسن بیگ د گرفتاری په حواله د مسلم لیگ نواز لمشر شهباز شریف په خپل ټویټر لیکلي د محسن بیگ گرفتاری د غندنې وړ ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری لخوا د یاد ګوند په ټویټر لیکلی شوی د صحافي محسن بیگ گرفتاری د عمران خان طاقت نه بلکې د هغه کمزوري څرګندوي. تجزیه کار نجم سټي د یو نجی ټی وی چینل سره په خبرو کې د فروری په 14 د محسن بیگ په نیولو خپل نظر وړاندې کړی دی. ویلي دي هر کله چې حکومتونه به پرې وتو شي په مخالفینو تشدد شروع کی. دی وای دا د پاکستان په تاریخ کې اول وار نه دی. مونږ وړاندې هم لیدلی چې حکمرانان چې کله به پرې وتو ډوبېدو شي نو لاس او پښې وهل شروع کړي او تر ټولو وړاندې تشدد شروع کړي په هغه خلکو چې ورباندې نیوکې کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر امیر حیدر خان هوتی هم د محسن بیگ د گرفتاری غندنه کړې او د میډیا د بیان د لارې ویلي د صحافي کار تنقید کول وي او حکومت ته درغلي په ګوته کول وي. یوازې په دې چې په تنقید کولو صحافیان نیول کیږي نو دا خو جمهوریت نه بلکې د آمریت نه هم بدترین حالات دي. د پیښور د خبریالانو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ د جنرل سیکرټري عمران یوسفزی لخوا د جاري شوي خبر تر مخې یونین د محسن بیگ سره د نامناسبه چلند غندنه کوي. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، پیښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده. په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو بیا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به مجدوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو پېښور ته د خبر پښتونخوا حکومت د مالی مشکلاتو، د بیروزګاری او د کار پر وخت د وژل کېدو په صورت کې د خبريالانو د مالی مرستو لپاره جوړ شوی فند کې د اضافه اعلان کړی دی. دارا صوبای حکومت د نرشځیانو د خیر شګړی او وړو روزګارونو لپاره هم د 100 میلیون روپیو د پانګې منځوري ورکړې ده. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راو کوي.
پېښور کې د خبريالانو د سازمان په خوانی د خزانه یا فینانس سیکرټری جمیل مومن مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
زیاتره صحافیان په دې وختو کې انتهایی د مشکلاتو ښکار دي. یو طرف ته تنخواګانې کمې دي، بل طرف ته د حکومتي او د مالکانو د پالیسو د وجې دلته چې کم خصوصي تور بیا مقامی میډیا ده نغې ډېر صحافیان پاریخ کړي دي. چکچاته چې کم دي د بیمارو مسلې دي، څه پکې داسې شوي دي چې مري هم صحافیانو د مرګ نه پس چونکې پرایویټ ادارې دي نو بیا دوی ته اکثر څه نه ملاویږي. په دې باندې عمل درآمد شي نو د ډېرو صحافیانو چې کم صحافیان د مرګونو ښکار کیږي یا کم صحافیان د زخمیان کیږي په مختلفو حادثاتو کې یا کم صحافیان چې د چا ودونه کیږي خوشحالي هم پکې راځي، دواړه مرسته د دوی سره کیږي. په دې مت کې
د خبريالانو د سازمان خیبر یونین او جرنالست ترمخه تیرو خوشا سلور کال راسي ټول پاکستان کې په زورګونو خبريالان بیروزګار شوي چې پکې ځینې کسانو نور نور روزګارونو ته هم لاس اچولې او د غرنګ ځینې مطبوعاتي ادارې هم د مالی ستونزو وجی تړلې شوی دی. د کابینې د غونډه کې د نرخزیانو معاشي او معاشرتي یا ټولنیز ستونزو او کمول لپاره هم د دوی لپاره 100 میلیون پنګې منځوري ورکړل شوې ده چې د دوی د وړو روزګارونو درملنې، تعلیم او هنر لپاره به کارول کیږي. خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو او خیر ښېګړې لپاره کارکونکي نمکین د حکومت دا ګام ستایي، خو وایي چې باید حکومت د دوی لپاره په ټولو سرکاري ادارو په خصوصي توګه تاڼو کې ځانګړی ډس یا څانګه هم جوړ کړي.
ای امید کو چې ترانزندر د پاره هنر از د کول او مواقع هم پدې کې شامل کی چې اغه یو بایزت روزګار عمومي چې کم ناز غانه د یاده سې قسم کارونه دین واغینه پادغه کی شي او بل خواجه سراو د فیسیلیټیشن د پاره او د اغه مدد د پاره یو خصوصي سیل په اړه تانه کې جوړ شل شي چې ترانزندر کلا تانه تخپل اف آی آر در سکول د پاره زی انو د اغه چې کم ستون سې اغه ته مخ ته راځي چې اغه نه راځي او فیسیلیټیشن د ډیسک باندې د سې کس نه تی اغه د خواجه سراوی نو اب ډیره خي چې اغه د خواجه سراو چې کوم خبرې دي یا مسلې دي نو اغه صحیح طریقې سره اوري.
دغه نرخزیانو تر مخه وړاندې هم د دوی لپاره حکومت دغه ډول پنګ اعلان کړی وي، ولی هغه باندې د حکومت لخوا هیڅ عمل درآمد نه شوی. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی سره شوی ژمنې دي سرته ورسي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. مشال رادیو ستاسو لپاره پر خبرونو او راپورونو سربیره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. دا هرڅه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ چې د اپل پلی سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه ډاونلوډ کولای شئ خپل موبایل ټلیفون ته. او دا نوم داسې لیکو MASHALRADIO. او زه خیبر ته. په داسې حال کې چې د خیبر ضلع په شمول د خیبر پښتونخوا په 10 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله بشپړه سوې. په خیبر کې د منتخب شوو کونسلرانو او تحصیل چیرمینانو رسمي نتیجې اعلان شوې دي. د خیبر ډیپټي کمشنر او ریټرنینګ افسر له دفتره په جاري سوې اعلامیه کې د تحصیل چیرمینانو په ګډون د ویلیج او نیبرهود کونسل لپاره د منتخب شوو امیدوارانو حتمي او سرکاري نوملړ جاري شوی دی. دا چې بلدیاتي یا ځایي حکومتونه به څومره پرمختیايي بجټ ورکول کیږي او د دوی پر غاړه به څه ذمہواري وي، په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د فبروري په 15 نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د قوانینو مطابق په خیبر ضلع کې د بلدیتي انتخاباتو حتمی او سرکاري نتیجې جاری کړي. په لنډ کوتل کې د تحصیل چیرمین پودا د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینوار منتخب شوی او په جمرود کې هم د پاکستان تحریک اصلاحات سید نواب اپریدی منتخب شوی. په باڑه کې بیا د جمعیت علماء اسلام فی گوند مفتی محمد کفیل منتخب شوی. په خیبر کې په لاندې کچا یعنی 1024 ویلج او نیبرهود کونسلو لپاره 1023 کسان منتخب شوی او رسمي نتیجې اعلان شوی. دا چې بلدیاتی ځایي حکومتونه به څومره پرمختیایي بجټ خرج کولی شي او د دوی به څه ذمواري وي په دې حکله د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنټ د ریفارمز یونټ مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي
مقامی حکومتونو ته به یعنی د قانون تر لاندې ترقیاتی فنډ په مد کې 30% فنډ ملاویږي او دغه فنډ به دغه مقامی حکومتونه د خپل مسایلو په بنیاد باندې په خپل علاقو کې استعمالوي. دې ته موږ یو پروینشل فاینانس کمیشن وایو چې تر کم تر لاندې د آبادی او د غربت او د انفراستراکچر د کمی د وجې بدی ته درد ملاویږي. خو دا ځل به دا فنډ دوی ته چې د مالی سال یعنی د ویشتم او درویشتم چې کم د جولای نه شروع کیږي د تبا د غینې پس ملاویږي.
ګل محمد زیات کړه چې منتخب شو کسانو تبا لمړی د بلدیاتی حکومتونو د کار پاړه باندې تربیت ورکول شي او د غینې پس به خپل کار پیلوي.
نو یقینا چې د دین وړاندې به دوی لکس ټریننګ هم تلغواړي. دوی به د کونسل نه دا سکیمونه پیله پاس کوي او دغه به پی سی ونه جوړي. نو دغه یو طریقه کار دی په هغه بزان به پوي. نو یو ورته چې د دویمه مرحله کې په 27 مارچ کې مرحله کیږي پای کې ټاکنې وشي الیکشن وشي نو بیا به د ټولې صوبې چې کم د دې مقامی حکومتونو سلور کاله ټیم دی هغه به په یوزې شروع شي نو بیا به په یوزې ختمي. ځکه کدا اوس د شروع کی او هغه بیا وروسته شروع کوي نو د دې نه هم بیا لغوند کې د غشانت مشکلات جوړیدلو خدشه ده. نو دغه وجه ده چې دوی به لګ نور هم انتظار کوي څو پورې چې د بل مرحله انتخابات هم وشي.
د لنډ کوتل تحصیل نام منتخب شوی تحصیل چیرمین یعنی د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینوار وایي چې موږ ته خپل ذمہواری معلوم دي او هڅه کوو په ښه طریقې سره سرته ورسوو.
سوشل سیکټر کې تجربه لرو ان شاء الله چې روزمره ضرورتو سره کوم لږه تعلق ساتي هغه به موږ په ترجیحاتو کې لگا تعلیم صحت او واټر سپلای اینڈ سینیٹیشن هغه از موږ په ترجیحاتو کې او ان شاء الله چې کلم موږ ته بجټ میلاو شي داغه د سکیمونو نشاندهی داغه پی سی 1 چې کوم تعلقه ډپارټمنټ باغه جوړی هغه اپروول به بیا د تحصیل کونسل ذمہ داری موږ باغه تر سره کوو ان شاء الله.
د خبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل پردی وایي چې اوس بعد پارلیمان د غړو نه لاندې کچې ته سناسي اختیارات لاړ شي او دغه منتخب شوی کونسلران او چیرمینان به خلکو لا کارونه ترسره کوي.
چا سنم شولا او خلکو ته نږدې شول نو دغه سره به عوامو ته ډېر زیاتې فائدې ملوړ شي او لوکر سطح باندې به دغه سره انشاء الله فنډم وی لکا نو کوم چې وړو وړو کورونه دي کارونه دي پروجیکټونه دي هغه به د بل یتي نمائندګان کوي. فاټه کې به زوز دان ته ویم چې لکه مثال مونږ په علاقې کې تیرا شولو یا بازار زخه خلو علاقې شولا یا میدان شولو مونږ داسې علاقې چې لره وی او تو سپوره پکې هیڅ شیم نو حالت هم بلدیاتی نمائندگان وټا کله شوالو بلدیاتی نمائندگان موجود دي ان شاء الله غای په خطرې کې باندې د غنور په نسبت باندې خپل علاقې خدمت وکړي شي. تو سپوره دی فاتن زمام نه بعد د قبایلو کې محرومي دي هغه به دستور جاری دي. سالا چکم فنڈ اعلان شو ہے وہ 1000 ارب روپے مونگ دے پر منظور شوی ہے. سالانہ چکم دے مونگ بجٹ و آغا منظور شو ہے وہ آغا ٹول بجٹ چی دے اسا پورے قبائل تا نر رسی گی.
دے خیبر پختونخوا پا اولسو زلو کی تیر کال دے دسمبر پا 19 نیٹا باندی بلدیاتی انتخابات تر سر شوی او چی پکو محلکو کی پا یو شمیر پولنگ سٹیشنو باندی گڑوڑی رامنستا شوی و او نتیجے پا کی زندول شوی وی. نو پا غی کی هم دے فبروری پا دیار سمنیټه ری پولینګ یا د رایو بیا اچول عمل سرته ورسېده او په دویمه مرحله کې به د دغې صوبې په نورو 13 ضلعو کې هم دا انتخابات سرته ورسی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
زموږ هغه مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د ماښام تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د علي وزیر او نور ملګرو پر ضد مقدمو ختمولو د غوی د خوشی کولو لپاره د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلات نن په 15 ورځ هم دوام لري. په پرلات ته د وینا په وخت د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل دا د منلو وړ نه ده چې د خلکو په وجنو تورن کسان دي آزاد خو امن غوښتونکي دي په زندانونو کې وي. بلخوا د سند صوبایي حکومت ویان په خپل ټویټر باندې ویلي چې علي وزیر باندې عدالتي مقدمه روانه ده او صوبایي حکومت یې د خوشی کولو اختیار نه لري. اسلام آباد های کورټ د فیصل واوډا هغه درخواست رد کړې چې نوموړي د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا د ټول عمر لپاره د نااهله ګرځولو د فیصلې پر ضد کړې وو. عدالت پرون نا وخت خپل فیصله واورول چې پکې ویلي فیصل واوډا د غبرګ شهریت په اړه انتخاباتي کمیشن ته سم معلومات نه دی ورکړي نو ځکه د یاد کمیشن فیصله پر ځای ده. پرون په هیګ کې د کابل د زندان د یو پخوانی افغان قومندان پر ضد د مبینه جنگي جرمونو عدالتي مقدمه پیل شوه. د دغه شپږ او یا کلن مشکوک تن په جنګلوي د عبدل ری په نوم شوه او په د باندې تور دی چې له 1903 اتیایم نه د نویم کال پورې د کمیونیستي رژیم پر مهال د پولیسرخي مشر پاتې شوه او دغه موده کې د رژیم مخالفینو پر ضد جنگي جرمونه کړی دي. دا مشکوک تن په نوم کې د تیروتنې له وجې د نیول کېدو دعوا کوي. او د پاکستان سوپر لیگ د شلوریز کرکټ په سیالیو کې بنن په خبر زلمی له اسلام آباد یونایټډ سره سیالي کوي. دا لوبه د پاکستان په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د لاهور په قذافی سټیډیم کې پیلېږي. په دې سیالیو کې پرون ملتان سلطانز کراچۍ کینګز لوبډلې ته په وو وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان سوپر لیگ د ووم پړاو په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي چې پای لوبه به د فروری په 20 کېږي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. زموږ غل مشال رادیو څخه وری او تاسو پام د سیمه او نړۍ په اړه د راپورن پر لور راګرځوم. د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې افغان طالبانو خپسوي او مخالفه وسلوال خپل لیکوته جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي. خو د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د نور هیوادونو پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار عصمت څاروان راکوي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یوه راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي. په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلي چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دې خوا داعش له رامسته شوي فرصته په استفاده هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس په یوه مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2020 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې وه. طالبانو په ځلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډې د برخوالو د ځینو امنیتي اندیښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وست زیاته کړي د القاعده په اړه د دوی خبري اترې لا هم یو ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډه شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یو ترهګر ډله چې په دوی کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري پرون په هیک کې د کابل د زندان د مشکوک پخوانی افغان کمانډان پر ضد مبینه جنگي جرمونو عدالتي مقدمه پیل شو. پر دې تن تور دی چې له 1903 میلادي کال څخه بیا تر 1909 میلادي کال پورې د پلچرخي زندان د سیاسي چارو مشر او کمانډان او په دغه موده کې د کمونیستو د رژیم مخالفه په زرګونو کسان په دغه زندان کې بغیر له منصفانه عدالتي مقدمو ساتل کېده. ویل کېږي چې دې تن ځینې بندیان شکنجه کول او ځینې وژل هم دي. په دې جرمونو کې عبدل تر شلو کلونو قید پورې له سزا سره مخامخ کېدای شي. په دې اکل نور حال اسمت سروان په راپور کې واوري.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پلوچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندانو د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پورې په کابل کې د پلچرخي محبس قومندان و. څارنوالي مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغاني ول اصل هالندي په اړه دی چې په 1903 لسیزه کې په کابل کې په جنگي جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخي محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادیشي. رفیف په 2001 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دی د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کېدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پلوچرخي محبس کې قومندانو خو څارنواله اغلی بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډېرې څېړنې کړي او د دې قضیې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 1900 لسیزه کې د پلوچرخي د سیاسي برخې قومندان و.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري د بلسان په مرکز کوټه کې د شاروالۍ کارکونکو د تنخواه نه ترلاسه کولو پر ضد سړکونو تراوتلي اوایي له تیرو درو میاشت راهیسي تنخواه یا معاش نه دی ورکړل سوی چې لامل یې د دوی په وینا په کورونو کې لوږه زیاته سوې ده او بلخوا په کوټه ښار کې د صفایي نظام هم ګډوډ سوی دی. بلخوا د شاروالۍ چارواکي وایي چې د خزانه وزارت لخوا په بجټ کې د ځنډ لامل دغه ستونزه رامنځته سوې ده. په ډېر نور حال د کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې د میټروپولیټن یا شرولی ترڅنګ د وبخوري د ادارې واسا ملازمینو هم د تنخواه یا معاش د ځنډ په ضد په احتجاج لاس پوري کړی او 13 ورځې د کوټ پراکی چوک د مظاهره وروسته پر لټ وکړي. پا پر دې مهال د واسا د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر اجی عارف بړی چې و مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د محکمې له لورې و دوی ته تنخواګانې نه دي ورکول سوي چې له امله یې اوس د دوی په کورو کې خوراکي توکي هم کم سوي دي.
دا احتجاج د دانایل ګورنمنټ د وجې سره او د دانایل صوبایي حکومت چې دی تقریبا دوې میاشتې درې میاشتې کېږي چې موږ تنخواوې نشته او دوی په کسته و دې چې موږ مجبور کړلو چې موږ وروډو ته راوځو اتلس میاشتې کېږي چې موږ راوټیم نشته. اعتبار وو افته پورس دی مزه کی د اختر پورس دی مزه کی چکرونه زمج ملازمان چابیانی پلاس کی والو نخلاصي او صفایانی کی او دغه باوجود دغه وټیم باندې یو 15000 وټیم به ملاوي دی پاغو بند دی نظر سخت وغه بند کی مج ملازمان د کرایو والا د مکانو سره وېستل د دکانو والا خپل قرضې بندي کړلې. یقین منی داسې خلک دي چې خودکشي ته مجبور دي بچانی وروډو تراباسي چې مش په دا روډ باندې کینو خپل بچان اوس خو یا خرڅ کوی دلی احتجاج شروع
د پرلت کی د میټروپولیټن یا شارولې د ملازمینو ویناوه چې د ماشونو د نشټوالي او اضافي الونست نه ادا کول لامل مالی مشکلات زیات شوی دي.
ډیر مشکله دي چې د دې مشکله د وجه موږ موبایلونه بند کړی دي موږ ټکانې بدلی کړی دي موږ دروازه وټکیږي کښنیان ورسته وشته وګوره ودار والا خو نه دی والا نو زموږ باندې ډیر تنگ دی په دغه تنگیت په مشکلات په وجه باندې دغه سره المر پر دا چوک باندې ناش سرکار دا چې دی شو پند نسته د وپاکس پند نه دی راغلی شراسي پر مشنګری و پر دی لګیدل دی نه پر شیل نه دی لګیدل خو دی دغه باندې کښنن دی سار دی نن دی سار وای څلور میاشه به نور تنخوا باندې سر
حکومت خپل ایسه شان سره پاره نه دی هر منسران تاسو معلوم دی سار دلته ماشم په اسلام آباد کې یو د ملازم مثلا نه دی هر شی دغه تر دی ته د کوټ سار ګلیان روډونه نالیان راواخه دغه تر دی یو د ملازمین د پاره دا مثلا نه دی د خپل ایسه شان سره پاره نه دی منسران نو دی خو ته به توجه څنګه ورکې نن خو موږ د تنخوا په حواله سره دا درنه ده موږ د اورټې مسله چې تقریبا د اتلس میاشتو دا تر دی په هغه حواله سره موږ میټینګونه کړی دي د کیټری پیچ سره د سکیټری خزانه سره دوی موږ ته یقین دی انیان را کړی وي په هغه باندې هغه دوی پرانه وختل
په دې اړه چې مکله د شرولې د چارواکو سره تماس ونیوي نو هلته یو انتظامی افسر طارق منګل راته وویل چې دوی د بلوچستان و وزارت خزانه ته د ټول کال د ملازمینو د تنخواګانو او نور خرڅو په اړه بجټ پور کړی وي خو په روان کال کې د یادسي وزارت له لورې د څلور میاشتو لپاره و دوی ته بجټ ورکول کیږي خو د روانو څلور میاشتو بجټ یې هم د ځنډ سره مخ سوی دی چې له امله دغه ستونزه رامنځته شوې ده.
د
شروالی انتظامی افسر طارق منګل وایي چې په تنخواګانو کې د ځنډ یوه لویه وجه دا ده چې د لوکل کونسل ګرانټ کمیټي غونډه د ناڅرګندو وجوهاتو له امله نه ده سوې په کوم کې چې د هرې څلور میاشتې د بجټ منظوري ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې د شاروالۍ د کارکوونکو د احتجاج له امله د تېرې یوې اونۍ راهیسې په کوټ ښار کې د صفایي چارې بند کړل سوي دي چې له امله د ښار په بېلابېلو برخو کې د کچرو امبارونه راټول سوي او پر سړکانو ګندګي او بدبوي زیاته سوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
از موږ غل مشال ریډیو خوري او زو د خوست او ننګرهار پر لور. لمړی د خوست د افغانستان په خوست کې نړیوال مرستندوی ادارې پرون د دې ولایت د مرکز اړوند په زورو بیوسو او غریب کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل سو. د سری میاشت نړیوال مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني هیواد د سولې کلی په نوم د تنظیم لاړخه شروع کړی دی. بل ورته د خوست یو شمېر اوسېدونکو ښځې او نارینه د مرستو د ویش پر بهیر نیوکه کوي او وایي چې پر هر ځل ویش کې ډېر غریبان او بیوسه کسان له مرستو بې برخې پاتې کیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاده مرسته د آلمان هیواد د سوري کلي په نوم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سرې میاشتې رازکارانو وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشال راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بېلابېل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحق خلکو پسې ګرځېدلي یو او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته داسې په دوی کې وړه دي وریجي دي غوړي دي دال دي نخود دي بوره ده او شین چای مالګه او صابون دا شیان مواد نهه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دوی سره مرسته کړې.
هغو کسانو چې د سری میاشتې د رضاکارانو په لاس مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده، خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي او د ژوند په نورو برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د مرسته ته دومره میخه شول خدای بودی کې چې څومره کومک میکسه وکړي خو خال دی خدای دغه نه یابود که خو میسه در چیش که کمک وکی میغربونی میجه به دیلی و میسه نلرو میده خدای ایلادو میسه ده کمک وکی میخطر خشولی چه دم رست هر چیش رو کرده خدای دی یابود کی لگم رست دی دغه نه نور اخیخی مرست تر بلگی چه میگه دو تکو
دم رست یا بلتر لاسکه اون که محمد ابراهیم ویل لستن فامیل لری او دوده ورطا پا دی رستونزو پیدا کوی
کور که خو من ستونزی داشو بالا سه وارو بچان دی داشو بالا یو دم رای و گوله نه پیدا کرد بیا بیا خیش و دم رشت را تخیش بیا 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 وز حتی یو چه کار سه چالو سو حتی بازار که داغ و سالوگان جوش روان بازار که خسون یعنی پا کور که لس نپاره
بلدوری تا یوش مر بیواز لکورانه شکایت که ویچه مرستکون کتا پر لپسه ور تک سراسره هم دوی دم رست و پیستونو که نلی کل کیگی ده خوز خارو سیدون که تیتی گوله وایی
کون ده خوزای ما وڑایی تیمون رو پوتی دیانی پا داخل بغام و نصف خور وڑا وڑی کل جینا بدیا کابل تلا بی باز دلکای بدوا مریضا دزلائی سروائی دای چه دم را کما که میکس را وشی که امرستی وی کچی شیوی تمو ما ورزا پل خالتر تلا و ما بزرگ تا کلای واتی کلا اخلم پا پیسی کلا دویتی کلا اخلم پا پیسی ویڑ که گزارا بینا پا کیگی مرد با مرد ازا کون داخل زایما دانی پا داخل بغام و نخور سو یا چه دام لیکلی دید با دره و رابطه رو اخلم امون نلیکی
دسره میاشتی دسوال خطی زون مسئول مولوی الیاس خیل ناصری ویل دوی لدی مخ که پا میدان وردگو غزنی او د پکتیا مرکز گردیست که هم زرو زرو کورانیو تا ده خوراکی توکو ورد بسته ویشه دیدی.
از مجاق لمشال رادیو سخوری اوست زو ده ننگرهار پرلور. د افغانستان په جلال آباد کې کتاب پلورونکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې نوي کتابونه نه دي خپره کړي بلکې کتاب بازار یې هم په ټپه درېدلی او لاملونه د تدریسي بهیر ټکنی کېدل او د خلکو کمزوري اقتصاد ګڼي. د کتاب نوال هم وایي چې دوی نسي کولای چې د خپل ذوق سره سم کتابونه وپیري. خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې دوی په ننګرهار کې څلور کتابتونونه د خلکو د مطالعې لپاره پرانیستي دي. د کتاب مینوال کولای سي چې خپل ذوق سره سم کتابونه د مطالعې لپاره په امانتي ډول یوسي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال باز محمد بدره کوي.
په جلال آباد کې کتاب پلورونکي وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره د کتاب بازار په ټپه درېدلی او لامل یې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوهنتونونو او یو شمېر ښوونیزو مرکزونو بندېدل، د خلکو کمزوری اقتصاد، بیکاري او د دولتي مامورینو د تنخواګانو ځنډېدل بولي. ممن خپرندویه ټولنه چې له اوږدو کلونو راهیسې د کتابونو د چاپ تر څنګ په جلال آباد کې کتاب پلورن زه هم لري د کتاب له کمزوري بازار شکایت کوي. د دې ټولنې د تخنیکی چارو مسول ادایت الله دل مشال رادیو توایي
په افغانستان کې یو لوی تحول لامنځته شو. دغه تحول نه وروسته زموږ د کاروبار په ټپه ودرېدل عمده لامل په افغانستان کې د تدریسي بهیر ودرېدل دي. پوهنتونونه افغانستان کې رخصت دي، د خلکو د اقتصاد کچه بیخي صفر ته رالوېدلې ده. که چا په اولاد شخصي پوهنتون ویلی شو نو اوس هغې حتما په کورنۍ کې دوه درې کسو معاش اخیسته، معاشات پرې ودرېدلي دي، نو طبعا هغه په اولاد تعلیم هم نشي کولی. د سلو په اندازه 15% محصلین راځي، هم ډېر کمه برخه چې غی کتاب اخلي کنه نو یا فوتوکاپی کوي یا یو بل خپل چاره سازی کوي.
د کتاب مینوال بیا د کتابونو له لوړو قیمتونو شکایت کوي. دیدار احمد مایار چې پښتو ادبیاتو کې ماستری کړي او غواړي چې د پی ایچ ډی لپاره تیاری ونیسي وایي د کتابونو اخیستو توانې له لاسه ورکړی دی.
د نورو لوړ زده کړو په خاطر باندې غواړم چې بیلابیل کتابونه مطالعه کړم او همدارنګه په بازار کې وپیرم، خو له بده مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغلی چې د دې توانۍ نه لرو چې کتابونه واخلو. او زه اوس خپله اړتیا لرم چې د پی ایچ ډی لپاره چمتووالی ونیسم، بیلابیل کتابونه په بازار کې واخلم. هغه په بازار کې پیدا کېږي هم ګران تمامېږي. پخوا خو د جمهوریت پر مهال اقتصادي وضع ښه وه، کار روزګار پیدا کېده، له بده مرغه اوس کار روزګار نشته، نو خلک ډوډۍ خوراک ته حیران پاتې دي.
بلخوا د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګي چارو امیر امرالله امید وایي چې دوی پر جلال آباد ښار سربیره په خوږیانو، غنیخیلو او وډې فارم کې عامه کتابتونونه د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی د کتاب مینوال کولای شي چې له کتابتون څخه د امانت په توګه د مطالعې لپاره کتابونه یوسي. نوموړی مني چې د کتاب لوستلو فرهنګ کمزوری شوی، خو په خبره یې هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅوي.
د کتابخانې وضعیت خو تحول سره دومره وایم چې دغه ټولنه چې له کوم وضعیت سره مخ ده، لکه د فقر دی که تنګدستي ده، دې متاسفانه په مطالعې باندې هم منفي اثر کړی دی. هغه ذوق ته زیان رسېدلی دی، خو تمه ده انشاءالله چې دا به بېرته ښه کېږي. موږ ورځ تر بلې د دې شاهدان یو چې خلک لیوالتیا ښیي، کتابتون ته راځي، کتابونه لولي، کتابونه وړي. موږ هم د دې دپاره تسلیم لرو چې کتابتون د غنا لپاره کار وکړو، خلک تشویق کړو، ځوانان تشویق کړو، دې لپاره د کتاب نندارتون جوړ کړو، کتاب تیاتري پرسې جوړې کړو چې د مطالعې فرهنګ ترویج په برخه کې ګټورې تمام شي، تر څو ځوانان وهڅېږي چې مطالعې ته مخه وکړي.
په ننګرهار کې په لسګونو خپرندویه ټولنې په فعالیت بوختې وې چې هره میاشت به یې په لسګونو نوي پښتو کتابونه خپرول او پر ننګرهار سربیره به نورو ولایتونو ته هم استول کېدل. خو د 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، ورسره د یو شمیر نورو روزګارونو تر څنګ کتاب بازار هم په ټپه درېدلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. او ستاسو پام د کلتوري راپورونو پر لور ګرځوم. د هندي سندرغاړي لتا منګیشکر پر مړینه د هند وزیر اعظم، نور چارواکو، کاروباریانو، کرکټرانو او نورو شخصیاتو ژور خپګان وشود. خو بل پلو پښتانه هنرمندان وایي چې لاغوی سره دې هم همدومره مینه وسی لکه په هند کې چې له هنرمندانو سره کیږي. دا چې پښتانه هنرمندان څه ګیلې لري، د ټولنیز چارو پوهان د دې ممکنه لامل څګنې او حکومت څه دریز لري، د دې هر څه تفصیل د اسرائیل مومند په دې راپور کې اوریدلی سي.
د هند حکومت مرکزی وزیر نیتن ګډکری په 6 فبروري خپل یو ټویټ کې د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر د مړینې پخلی کولو سره ولیکل چې د هیواد ویاړ او د موسیقۍ نړۍ تاج او د کویل په څیر د خوږ غږی لتا منګیشکر په مړینه سخت خپه دی. په ممبئی کې د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د دې هیواد وزیر اعظم نریندرا مودی، پخوانی کرکټر سچن تندولکر، فلمی ستورو شاهرخ خان، امیر خان او یو شمیر مشهورو کاروباري او نورو خلکو ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د نوموړي په مړینه خپګان وښود. عمران خان په خپل ټویټ کې لیکلي چې د برصغیر خلک د موسیقۍ له یو عظیم اوازه بې برخې شول. د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګ او ګلزار عالم وایي کاش چې وزیر اعظم عمران خان او پاکستانی ولس سره دومره قدر د خپلو هنرمندانو اهم وي. زرسانګ په 8 فبروري مشال ډیو ته ویل چې دا وخت د کوهاټ په غلام باړه سیمه کې په یو کېږدۍ کې ژوند کوي او د سینې یا ځیګر ناروغي لري. دا وایي حکومت به ورته میاشتنۍ 1500 روپۍ ورکولې، خو څه باندې 15 کاله کېږي چې هغه هم بندې شوي دي. دی له حکومت غوښتي چې دومره مرسته ورسره وکړي چې ځان ته پرې د ویانې واخلي. د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی ګلزار عالم وایي لتا منګیشکر او د هند نور هنرمندان مالدار دي او کار ته یې د دې هیواد د حکومت او ولس لخوا د قدر په سترګه ځکه کتل کیږي چې هلته موسیقي د مذهب برخه ده. ګلزار عالم چې دا وخت په پېښور کې دی، په 8 فبروري یې مشال ډیو ته وویل چې په پښتنه ټولنه کې ځینې خلک سندره خوښوي خو سندرغاړي نه نفرت کوي. نوموړی وایي د تا او ځینې نورو پخوانیو سندرغاړو ته دا وخت د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه ورکول کیږي. البته دا وایي اوس په خلکو کې پوهه راځي چې په کې غټ رول د ټولنیزو رسنیو دی. نوموړی وایي پښتانه اوس په ټولنیزو رسنیو کې ګوري چې هندوستانیان د لتا منګیشکر او خپلو نورو هنرمندانو سره څومره مینه لري. د پېښور پوهنتون د ټولنیزو زده کړو د څانګې استاد جمیل چترالی وایي، په 1901 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش تر جلا کېدو وروسته په دې هیواد کې د مذهب په نوم د مختلفو قانونو د رایوزه کولو د هڅو له کبله دلته کې سختدریزي زیاته شوې. دا وایي دې سختدریزۍ موسیقۍ ته هم زیان رسولې. جمیل پاتما پرورې مشالې دوته وویل چې هند ریاست تخلیقي کارونه د خپلې ګټې وسیله ګرځولې، نو ځکه هلته د هنر او هنرمندانو قدر دی.
د هندوانو په مذهب کې، د هغې په خپل کلتور کې د موسیقۍ یو ډېر لوی مقام دی. مونږ دلته ځینو ډم ورته وایو، واده ورسره نه کوو، رشتې ورسره نه کوو. دویم د ریاست ترجیحات، د هندوستان ریاست تخلیق د خپل د ځان دپاره ګټور شی ګڼي، که هغه د هنر په شکل کې دی که د کمپیوټر ټیکنالوژي په شکل کې دی. مونږ سره بد مرغه تخریب تړلی شوی دی.
مشال ډیو د خبر پښتونخوا لیبر او کلتور وزیر شوکت یوسفزی ته زنګ ووهو، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته د صوبایي اسمبلۍ د کلتور قائمه کمیټې د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي ملک شوکت علي په 8 فبروري مشالې ډوته وویل چې حکومت یې هنرمندانو ته ډېره پاملرنه کوي. د زیاته کړه چې د زرسانګې په ګډون د نورو هنرمندانو ستونزې به هم نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان سره شریکې کړي. د هندوستانیانو او نړیوالو لخوا لتا منګیشکر ته په داسې حال کې د عقیدت پرزونې وړاندې کیږي چې که یو خوا د 2021 کال د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان حاکم شوي هلته پر موسیقۍ بشپړ بندیز دی، نو بل خوا تر دې مخکې په خیبر پښتونخوا کې د غزلا جاوید او ایمنوداس په څیر سندرغاړي هم وژل شوي دي. د ټولنیزو چارو پوه جمیل چترالی وایي د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو پر وړاندې خنډونو سره په ټولنه کې سختدریزي نوره هم زیاتیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مومندو په کادو کورونو کې ځینې هغه ځوانان چې ټوله ورځ خپل مزدوري وکړي ماښام راغونډ سي، یو باجا واخلي، بل رباب او بل تبله او ژغولي شروع کړي. له دوی سره شوقي مجلسیان هم ناست وي. دوی 2-3 ساعت خپل شوق پوره کړي او تر نیم شپې وړاندې خپل کورونو ته روان سي، ځکه چې سهار به بیا په خپل مزدوري پسې وځي. زموږ خبریال شنواز ترکزی د کادو کورونو دغو مجلسیانو خواته ورغلی، له هغوی سره خبرې کړي او سندرې هم ورڅخه ریکارډ کړي دي.
داستا زندگان او ویناوال مجلسیان داسې نه دي چې ګنې دوی د خپل هنر نه روزګار جوړ کړي، خو بس څوک مصری دی، څوک گاډی چلوي، څوک غر کې کاڼي وباسي او ځینې پکې نور کارونه هم کوي. ماښام د کوزه محمدو په کادو کورنو کې راغون شي، د ټوله ورځ ستومانی د دغه 2-3 غنټو په مجلس دمه کې. دا مجلس هم په کوم واده یا بله خوشحالۍ کې نه دی شوی، بلکې هم د دغه کلي د محبت خان لاله په حجره کې هم دغه ځوانان ورغونډ شوي وو چې شوقي مجلسی هدایت خان پکې ټپا چاربیته او وروسته یې پکې لوبې هم وویلې.
یاران دوستان لا جمع شي گپ شپ مونږ ولګي او د شانتي نغمه مغمه زمنګ د پښتو دا با قاعده یو زمنګ کلچر دی. رباب مونږ یو دغه شي اوجری او مرګری راغون شي او دغه سي پروګرامونه وشي نو ډیر زیات فن کوي.
ربابي سجاد خان د اکسیبیټر نومي گاډي اپریټر دی. اکسیبیټر گاډي ته دلته شاول وایل کیږي. با جمار شهابي د بلچی ټاټکی مزدوري کوي او تبلمار چې خان نوي د درزي توپ کوي. باجا او تبلغ غونکو د خبرو نه معذرت وکړه. په محمدو کې څه 14 کال وړاندې داسې محفلونه بند شوي وو، ولې وروسته چې کله عسکري اپریشنونه وشو د سندرو د محفلونو ترڅنګ د ژوند نور کارونه لکه کاروبار، تعلیمي ادارې شروع کېدل، مشاعرې جوړېدل او داسې نور هم ورسره بیا شروع شوي. د ژوند دغه کارونه هم د 2014 او 15 کال په دوران شروع خوشو، خو البته هغه شان بیا هم نه لکه څنګه چې پخوا کېدل. د هدایت خان پوینه چې پخوا به په هر واده او یا کومه بله خوشحالۍ کې رباب، باجه او تبله خامخا غږېدله، خو نن سبا په ځینې وادونو کې دغه محفلونه جوړېږي او زیاتره خلک ډیجې یا کمپیوټري میوزیک غږوي. سجاد خان د 13-15 کلونو راهیسې رباب غږوي. زیاتوي چې رباب یې د مشهور ربابي چې په ډبګری پېښور کې دیره وه او باغیره استاذ نومېده د هغه نه زده کړی وو.
او د سیلکان یاران دوستانی اوزیشی بس دا شهاب دی، خان دی، تبلی والا خوب دا مرګری او د هدایت خان او د ټلیفون نه کول ولا چې ډیوټی پرې خو درالو په شوق دی نو
شوق دی نه نو دا شوق تاسو په کار کې او یا کار تاسو په شوق مسکو خن خو نه دی
رکاوټ خو بکرازی کله کله او شوق ختمیږي نه
شاګردان نشته
شاګردان د سری د غدی کنه لا جنید خان دی جاسم دی
ہدایت خانوائی دوی چکل هم په خپل کې سره غونشي یو تن ته چینی والا کی بل بسکټ یا د خوراک کومبل سیز راوړي او کچا پکې تنخواه خسته وي نو بیا خو پکې کورنۍ او یا فارمې چرګوټي هم پوخ کی خو د دغه شیانو ترڅنګ د مایلس نه زیات خوندونه خلی نو هغه والی
او کم چې په پیسو غږیږي نو هغه او په دې کې ډیر غټ فرق دی کم یو سات چې د زړه نه یو سړی د خپل شوق نه غږی نو هغه ډیر زیات خون کوي
په دغه شپه چې دا مجلس روانو د حجری په کوټه کې د سازندگانو او ویناوالو نه علاوه تماشایان نو او دوی خپل ځانونه په خپل مشغول کړو او هغه هم بس د 2-3 غنټو لپاره وختي دغه پروګرام بند کړ او دا ځکه هم چې بل سحر وختي به بیا مزدورو پسې وتل چې ګنې د شپې خوب هم پوره شي شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخور.